ساعت د ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناتو سر مشي وای د ناتو او روسیې له اختلاف سره سره دواړه خواوې د افغانستان په امنیت کې ګټه ویني. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې مهمو خبرونو سره ټکي. د ناتو عمومي منشي وایي چې د روسیې او ناتو شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او سیمه ییزو تروریستي ګواښونو بحث وسو. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د دیرش وسلوال طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د انډونیزیا چارواکي وایي د اورلوبې موادو د تولید په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي چې د روسیې او ناتو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او سیمه ییزو تروریستي ګواښونو بحث وسو. یان ستولتنبرګ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په اړه معلومات ورکړل، او په وینا یې د ناتو متحدینو په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د ناتو د اساسي هڅو په اړه توضیحات ورکړل. ښاغلی ستولتنبرګ چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل:
It is important that everybody supports the national
د ویډه مهمه ده چې ټول باید افغانستان د ملي وحدت حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د لا ډیر امنیت او ثبات په برخه کې د همکارۍ تر ټولو ښه لار ده. د ناتو عمومي منشي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې په دې غونډه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه هم بحث شوی که څنګه، وویل چې دا مسله مطرح شوه خو د ستولتنبرګ په خبره روسیې ترې انکار وکړ. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د دیرش وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د دغه قول اردو ویان نصرت الله جمشید نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال دغه وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. د جمشید په خبره دغه عملیات په بلخ، کندوز، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د هغو 24 میلیونو ډالري مرستې هرکلی کړی چې د جګړو، طبیعي پیښو او لوږې څخه د اغېزمنونکو افغانانو سره یې کوي. WFP نن په ویلامی کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي مایک لورنسن له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې میلیونونه ښځې او ماشومان د خوراکي موادو خوندیتوب نه لري او په خوارځواکۍ اخته دي چې باید مرسته ورسره وسي. نوموړي د هغه څه چې د امریکا د حکومت سخاوتمندانه او دوامدار ملاتړ وباله ستاینه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې WFP د امریکا په دغه مالی مرستې کولای سي چې د 1.8 میلیون افغانانو په تیر بیا ښځو او ماشومانو ته مرستې برابرې کړي. دا و تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د انډونیزیا چارواکي وایي د اورلوبې موادو د تولید په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي او تر 40 نور ډېر ټپیان دي. د اور نن سهار د پلازمینې جاکارتا په لویدیځ کې په یوه فابریکه کې ولګېد. د اور لمبې اوس کابو شوي دي او د ژغورنې ډلې له ودانۍ څخه د قربانیانو د ایستلو په چارو بوخت دي. پولیس وایي شاید د مړو شمېر ډېر شي ځکه د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی. د دغې فابریکې یوه برخه ویجاړه شوې ده او شاوخوا سیمه کې ولاړ موټر سوځېدلی دي. رسنۍ وایي چې دغه فابریکې له 2 میاشتو راهیسې فعالیت پیل کړی و. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتني باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی، او عراق غواړي چې له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دغې ټول پښتني پایلې وځنډېږي. د عراق صدراعظم حیدر العبادي لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، موږ باید د دې ټول پښتني له ردېدو او د اساسي قانون له درناوي پرته هیڅ شی ونه منو. عراقي ځواکونو چې د ایران د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی تېره اونۍ د تیلو بډایا سیمه کرکوک او نورې سیمې چې د پیشمرګز وکونو له اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې له هغو واخیستلې. او په ترکیه کې د بشري حقوقو تن فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشې سول. په استنبول کې یوې محکمې پرون نوښته د دوه اتو کسانو د خوشې کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر یو مسؤل او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته. دوی د هغو یولسو فعالینو له ډلې ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یوه وسلوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ دي. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څانګې مشر تانر کیلج لا تر اوسه په ازمیر ښار کې ساتل کیږي، چیرې چې دی په یوه بله جلا قضیه کې تورن دی. ټولو تورنو کسانو د دوی پر وړاندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. برلین دا قضیه په بشپړ ډول بې مفهوم بللې ده او د امنیسټي انټرنیشنل لندن میشتي ادارې ویلي چې دغو فعالینو د نیول کېدو یوازینی دلیل دا و چې هغوی پر بشري حقونو باور لري. دغې قضیې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ په اړه لا نورې اندېښنې هم راپارولې دي. د خبرونو پای.
د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. د ناتو او روسي چارواکو نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري وکړې. د ننګرهار او جوزجان استازي په خپلو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شي. وسلوالو طالبانو د اورزګان پر دوو ولسوالیو پراخ بریدونه کړي.
طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیت قومندانۍ سوځولې ده. مکمل هلته درې کسانی شهیدان کړي دي.
له فساد سره د مبارزې یو څارونکو اداره وایي په پوهنې وزارت کې په پراخه پیمانه فساد روان دی.
دغه نوی استادان چې په دارو معلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او ځینې مسلکي هم دي هغه کار نه سیاسته په دې سکتور کې.
پاش په جیاو و دقیقې شوې زموږ خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي. ناتو او روسي نن پنځشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د ناتو سرمنشي له خبرو وروسته وویل کڅه هم د افغانستان په اړه د ناتو او روسي ارزونه توپیر لري، خو فکر کوي چې د افغانستان په امنیت کې د دواړو ګټې نغښتې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي زمیر کابلوف د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې ناتو روسي ته داسې اسناد وړاندې نه کړل چې د طالبانو سره د کاو ملاتړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری شي او وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د حالاتو په اړه د ناتو او روسي ارزونې سره توپیر لري، خو د دې هیواد په امن کولو کې دواړه یو شان ګټې لري. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو او روسي د ګډې شورا تر غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وکړې. که څه هم ستولتنبرګ د دغو ارزونو د توپیر زیات جزئیات په ډاګه نه کړل، خو دا یې وویل چې مهمه دا ده چې دواړه لوري د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي.
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan.
موږ د غراز په سیمه کې تر هغه ریډي غواخونو په ګډون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپل واضح نظریات بیان کړل. زموږ ارزونه د روسي له ارزونه سره کاملا توپیر لري، خو موږ ټول په افغانستان کې د امنیت او ثبات په یقیني کولو کې یو شان ګټې لرو. روسي د افغانستان په اړه خپل پالیسي لنډ رڼا واچوله او ناتو هم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د خپل د پام وړ هڅو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا ډېره مهمه ده چې ټولې خواوې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. دا په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې تر ټولو غوره لاره ده چې ورسره په پراخه کچه د سیمې امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. دا پر روان کال کې د ناتو او روسي د ګډې شورا دریمه غونډه ده چې پر افغانستان سربیره د اوکراین په اړه هم پکې خبرې وشوې. د ناتو او روسي د ګډې شورا د غونډه په داسې حال کې کیږي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د اوکراین په چارو کې د روسي د مداخلې په خاطر ډېرې سړې شوې دي. له دې سره په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسي د همکارۍ په اړه هم یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول له دې غونډې یوه ورځ مخکې د چهارشنبې ورځو د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیه له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي وویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي. خو له دې سره سره هغه وویل چې په دې اړه چې روسیه یو شمېر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن هم د تیرې فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنا یوې کمیټې ته ویلي وو چې روسیه په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې په افغانستان کې د ناتو او د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې کمزوري کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو قمندان امریکایي جنرال کورټس سکاپاروت هم په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د زیاتېدونکي ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغې ډلې سره د وسایلو مرسته کوي. خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل، هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار او جوزجان استازي او یو شمېر سیمیز چارواکي وایي په ننګرهار او جوزجان کې د داعش فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. دوی نن پنجشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې دې وضعیت ته جدي پاملرنه ونشي دغه ولایتونه به د داعش ډلې په د جګړو په مرکزونو بدل شي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې د ځینو استازو او سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله داعش ډله خپل فعالیتونه د ننګرهار په خوږیانو، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو سلاکارانو په حضور مخته وړي. خو نوموړي د داعش ډلې د بهرنیو سلاکارانو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل. له بلې خوا په ولسی جرګې کې د ننګرهار استازي اسمت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خلکو ته خبرداری ورکړی که چیرې دغې ډلې له فرمان څخه سرغړونه وکړي له ناوړه برخلیک سره به مخ شي.
څوک د هغوی هغه قانون د هغوی هغه فرامین ونه مني، هغه ساحې نه هغوی وباسي، پر رقم پر رقم تکلیف ورکوي، ورته حتی شهادت رسیده بېګناه ولس خلک مجبور دي. د هغوی فرامین هیڅوک نه مني، خلک مجبور دي چې په هر مشکل کې داغوی ته ساحه پرېږدي، ساحې نه راوځي، ځکه د ولس خلکو داغوی سره ولس سره څنګه ولس سره ټوپک ټانک نشته دی.
په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي ینس سولټنبرګ کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپل شوې او سر پورته کولو توان نه لري. له دې ټولو سره په ننګرهار کې د داعش په مرکز د امریکا د تر ټولو ستر غیر هستوي بم له غورځولو وروسته امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دې حمله کې د داعش ډلې لسلو ډېر غړي وژل شوي او دا ډله په ننګرهار کې له ماتې سره مخ شوې ده. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې اوسېدونکي د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن دي، بلکې د دغې ډلې له حضور او فعالیتونو څخه د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل استازي وویل چې داعش ډلې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې روزنیز مرکزونه فعال کړي او خلک دې ته اړ کوي چې د دوی لیکو ته ورشي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د خپلو مرکزونو په جوړولو لګیا دي.
درزاب ورسوالیو کې د داعش فعالیتونه ښکاره موجود دي. په ورته وخت کې دوی خپل ترهګریز فعالیتونه پر مخ بیایي.
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې بیا ویلي چې داعش له پاکستان څخه ملاتړ کیږي او د دغې ډلې غړي له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د داعش پر وړاندې په څو ولایتونو کې عملیات روان دي او دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
په داعش باندې د پرونو ننم په د وزیرو په تنګي کې خوګیانو ولسوالۍ او په زمن کې د شموارو پاچینو په دې ځای کې کلکې ضربې واردې شوي. په جوزجان کې په دوی ضربې واردې شوي دي، ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي.
خو په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې داعش ډله د کسانو په ګمارلو او فعالیتونو هڅه کوي او غواړي چې راتلونکي پلانونه ونیسي.
د بلې خوا په اروزګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چارچینی او چوره ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې سختې حملې پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلانو نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دغه ولایت پر چوره او چارچینو ولسوالیو له تیرو دریو ورځو راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ شوې دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت پر چوره او چارچینو ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي که ولایتي اداره د یادو ولسوالیو امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه کړي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د ولایتي شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیر درې ورځو راهیسې پراخ ډلې بریدونه پیل کړي. ښاغلی خادمزی دغه شان وویل د یاد ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې هم وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي او محاصره کړې ده.
واقعتم په چارچینو یا شهید اساس ولسوالۍ کې درې امنیه قمندانانو وجود لري چې د بل پسې مکتوب وروړی دی. په مختلفو وختونو کې تقریبا دوی ورځ د مخه د هغوی ترمنځ وسلواله نښته هم سوې ده چې یو نفر پکې زخمي هم دی او ډېره سخته نښته سوې، ډېرې مرمۍ او مهمات کار سوي دي. په هغو کې طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیه قمندانۍ یې سوځولې ده. مکمل هلته درې کسانې شهیدان کړي دي، یو کس هم زخمي دی، یو هم د نظمي عامې یو سرباز زخمي دی، همدغسې د ملي اردو ځینې سربازان هلته زخمي هم دي.
بل خو بیا یو دولتي باوري سرچینې د نوم نشو د لوفشار تازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قرارګاه وسلوالو طالبانو سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم پر یادو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه مني، خو وایي چې سیمو ته یې تازه د مصر کې رستولي. د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
سیمې ته هوایي ځواکونه هم ورسېدل او د وسلوالو مخالفینو هغه سلګونه وسلوال چې دوی د ولسوالۍ په مرکز باندې مختلف بریدو کې دوی ته خپل هدف لاندې ګرځولي چې تر شلو زیاتې البته وژل شوي. همدارنګه په دغه جګړه کې زموږ د امنیتي ځواکونو هم 15 تنه شهید او ټپیان دي. فعلاً هلته وضعیت بېرته عادیاله ته راګرځېدلی دی. همدارنګه په چوره ولسوالۍ کې مدوړان دی وضعیت ډېر وخیم و چې وروسته تر 15 ورځنۍ جګړې پورې هلته وضعیت بېرته کابو شو او دمګړې هلته وضعیت عادیاله ته راګرځېدلی.
دا یادونې وړ دي چې پر چوره ولسوالۍ څو اونۍ وړاندې هم وسلوالو طالبانو پراخ ډلې بریدونه کړي وه چې د څو ورځو لپاره یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه. بل خوا بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم افغان امنیتي ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د پام وړ پرمختګ یې نه دی کړی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس وایي چې د دې جرګې لومړی مرستیال او یو غړي څو شپې مخکې د دغه تلویزیون دفتر ته ورغلي ول او ځینې اسناد او خبرنیز مواد لزان سره وليدي. حلیم تنویر ازادي راډیو ته ویل چې دغه جریان امنیتي کمرو ثبت کړی او شایخ پور شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې منشي وایي کچيري د خبره ثابت شي شاید د ولسی جرګې د دوه غړو غړیتوب وسندول شي. د دې موضوع په اړه اجمل تورمن راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس حلیم تنویر وای د ولسی جرګې لومړی مرستیال امایون او د دغه جرګې غړی محمد نعیم لاله حمیدزه څو شپې مخکې چې دوه تنه نور هم ورسره ول په زور د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ورننوتی او یو شمېر خپرنیز مواد یې له ځان سره وړي دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل د جرګې ځینې غړي غواړي چې د یاد تلویزیون خپرونې د دوی په خوښه وي.
یک نفر نوکریوال مورا زمونږ یو تن کریوالې د پنل تر شا کېنولو او هغه فلمونه چې موجود ول او نه غواړم پاړه ای تاسو معلومات درکړم لزانه سره په فلش کې واخستل او د دې لپاره چې زمونږ نکریوال او امنیتي کس چوپ پاتې شي ورته رشوت ورکړي او بیرته اولاړ دي. دا چې لارشیف نه یې څه پاکړي او کنه په دې اړه څه نشم ویلی، خو ښایي دغه اسناد د شنبې په ورځ د سکرین پر مخ راشي او تاسو یې وګورئ.
د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو خو لومړی ګلپاشا مجیدی دغه موضوع یاده کړه چې د جرګې د غړو ترمن د لفظي او ان فزیکي شخړې تر کچې ورسیده. د یادونه ده چې تر دې د مخه د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون او د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ترمن وضعیت هغه مهال اورنې شو چې ښاغلی همایون همایون پر ښاغلی ابراهیمی او د ولسي جرګې د دارالانشا پر رئیس د فساد اړوند تورونه پوری کړل، خو هغه څه چې همایون همایون آزادۍ رادیو سره شریکوي دې کیسې ته بل رنگ ورکوي. دی وایي دی د شپې په 11:30 بجو هغه مهال د ولسي جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ننوتو چې د تلویزیون مسؤلینو د دارالانشا د رئیس په غوښتنه د تلویزیون خپرونې درولې وي. ښاغلی همایون وایي په همغه شپه د ولسي جرګې د غونډې جریان په تکرار ډول خپرېدو او مسؤلانو دغه جریان چې د دارالانشا د رئیس خلاف و قطع کړی و. نوموړی وایي دی ځکه د تلویزیون ودانۍ ته ولاړ چې خپرونې باید بیرته پیل شي.
د جرګې د رئیس تر جمعبندۍ وروسته نشرات قطع شول، یعنی نور مسایل چې په جرګه کې د جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس په خلاف ول هغه خپاره نه کړل. زه چې ولاړم مسؤول نکریوال ته مې وویل چې دا باید خپاره کړي او خپاره هم شول، یعنی مسؤول نکریوال وهل شوی تڼۍ کښېکښله او همغه موارد نشر شول.
خو
روان وضعیت ته په کتو اوس ولسی جرګه باید څه وکړي؟ د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زازی وایي ښایي ولسی جرګه په دې اړه د شنبې په ورځ پریکړه وکړي. د ده په خبره د دغو تورونو تر رښتیا ثابتېدلو وروسته ښایي د تورنو وکیلانو غړیتوب تر څو ورځو پورې وځنډول شي.
وکیل صاحبان چې دا رقم عملونه کوي د هغې لپاره مونږ په اصولو وظایف داخلي کې مختلفې خبرې لرو چې یوه پکې دا ده چې هغه د یوې ورځې نه تر لسو ورځو پورې د تعلیق موضوع ده، هغې باندې به د تعلیق انضباط باندې بیا تمویلېږي. که ثابت شي بله اصولو وظایف داخلي دوی د تعلیق پیشنهاد کولی شي.
خو ښاغلی همایون آزادۍ راډیو ته ویلي چې پر ده ټول لګېدلي تورونه وروسته له هغه دي چې په جرګه کې د فساد د موجودیت خبره راپورته کړه. نوموړی وایي دی به په جرګه کې د فساد د مواردو له افشا کولو لاس وانخلي، خو هغه څه چې مهم ګڼل کیږي هغه دا دی چې په ولسی جرګه کې روان وضعیت به د یاد جرګې په فعالیت خپل منفي اغیز ولري او د پریکړو او قوانینو په تصویب کې به ځنډ رامنځته شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په پوهنې وزارت کې په پراخ فساد اندېښنه څرګندوي. د دې کمیټې مسؤلانو نن پنجشنبه د یو نوي راپور د خپرولو په مهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې له تیرو کلونو راهیسې په پوهنې وزارت کې فساد موجود و او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دې غونډه کې حاضر و په خپل وزارت کې فساد تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې جدي ګامونه اخیستل تل شوی دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
د خونکو په ګمارنه د تعلیمي نصاب په کتابونو په ځانګړي ډول د کتابونو ویش په ولایتونو کې د خونکو د ماشونو او د سواد زده کړې په پروګرام کې پراخ فساد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې د ارزونو له مهمو موندنو څخه دي. یادې کمیټې د پنجشنبې په ورځ د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د ارزونې په اړه په خپل راپور کې ویل چې د پوهنې په وزارت کې لا هم فساد شتون لري. د کمیټې یو غړي جاوید نورانی وویل د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې د اړوندو سکتورونو سره د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
مهمه موضوع دا ده چې دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جز مسلکی هم دی هغوی کار نسی اخیستی په دې سکتور کې. بلې د تفتیش سیستم چې موږ اوس نه ده په د معرف سیستم کې دا ډېر نتیجه ښه نتیجه نه ده ورکړې، خلک کار نه کوي یا پکې فساد ده.
خغلی نورانی ویل چې د غرزونه د پوهنې وزارت په وړاندیز د کابل په ګډون د هیواد په نهو ولایتونو بدخشان، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننګرهار او 138 ښوونځیو کې ترسره شوې دي. د نوموړي په وینا په دې ارزونه کې 1522 کسانو سره په 500 ډلو کې د پوهنې وزارت کارکوونکو او چارواکو په ګډون د ولایتي کارکوونکو، تعلیمي ادارو د زده کوونکو له کورنیو او بسپنه ورکوونکو سره مرکې شوې دي. د پوهنې د کیفیت د څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د ښوونکو د ګمارنې لپاره د څارنې د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیل او جوړښت راکمول، په ټوله کې د تعلیمي نصاب د حجم او اندازې کمول او څارنوالۍ ته د اداري فساد موارد لیږل د یادې کمیټې له مهمو سپارښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، په یاد وزارت کې د فساد موضوع ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي.
موږ له دغو شویو سپارښتنو سره همکار یو، مګر ځینې سپارښتنې د افغانستان په اوسني وضعیت کې نه پلي کېږي. د بېلګې په ډول د ښوونکو د ګمارنې واک ورکول مدني ټولنو یا هم ټولنیزو ادارو ته په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده.
ښاغلی بلخي دغه شان وویل چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه 250 د اداري فساد دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي چې تر اوسه یوازې 1 دوسیې څېړل شوي دي.
هر چهارشنبه ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي هڅه کیږي چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. رولان کوبیا نن پنجشنبه په کابل کې خبری غونډې ته وویل د دې ترڅنګ اروپایي ټولنه له افغانانو سره د هر ډول مرستو دوام ته ژمنه ده. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي ترڅو د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل دی هڅه کوي ترڅو د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي. دی وایي زه به په سیمه کې له ټولو همکارانو، د افغانستان له ګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونه چې لري پراته دي او همغه هیوادونه چې کولی شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره په خپلو ځینو پالیسیو بیا کتنه کولی شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغوی سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. ښاغلی کوبیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې رونالد کوبیا د دغې ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپایي ټولنې د سفیر او د دغې ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. د اروپایي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوي، سوله او ثبات، سیمه ییز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو څخه د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغې سیمه ییزې اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. افغان ولسمشر شاوخوا 3 کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ییزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډی د وشل کېدو پر پیښې څباندې نیمه پیړۍ وسی، خو متحده ایالات په پام کې لري چې نن د هغه د قتل په اړه چې ټول هیواد یې ویرجن کړی و د ترسره شویو تحقیقاتو وروستي نتایج خپاره کړي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری درکوي.
جان اف کینیډی د 1963 کال د نومبر په 22مه د تگزاس په دالاس کې وژل شو. د رویټرز د راپور له مخې هغه څېړونکي چې د کینیډی د قتل په اړه څېړنې کړي دي د تمنه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالد د امریکا لومړنی په خټه آیرلندی امریکایي رومن کاتولیک ولسمشر په ډزو وژه، نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي، د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیدی وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړی وي. د کینیدی د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه، لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي. که څه هم په ټولو کې د دغې پیښې په تړاو ارزښتناکه کلتوري اړخونه په ډاګه شوي، خو په هېڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیدی له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له بل کوم لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیدی د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې چې نن د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې شنبې په ورځ تایید کړ چې دی به اجازه ورکړي چې دغه اسناد افشا شي. په دغو اسنادو کې چې نن په ډاګه کیږي، ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتو ادارو تر اوسه د اوسوالد په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1983 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و، د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګې کړې وې.
آزادی راډیو لوونه ترو
لکه څنګه چې مو واوریدل، د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وسم بل خبری مجله چې زموږ رسوي خبری مجله ده زرخونه.